السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ز صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې ځوان فکر پروګرام لرو خو ترغه مخ کې خبرونه خبرو د مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولېږدو. طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مقاومت جبهه وایي بېګای د طالبانو برید په شا تمبولی. د دوی په خبره لږ تر لږه اته طالبان وژل شوي دي او د ایدا توپان په لویزیانا ایالت کې ورانه یې کړې دي. بشپړ خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولېږدو چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماټان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. بلینکن د اعلان څو ساعته وروسته تر دې وکړ چې امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورساوه. بلینکن ویلي له افغانستان سره یې د اړیکو نوی فصل پیل کړی خو د ټینګار وکړ چې طالبان باید نړیوال مشروعیت خپل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په خبرولو له طالبانو غوښتي هغه افغانانو ته د هیواد د وتو اجازه ورکړي چې غواړي ووزي. دغه پریکړه لیک د امنیت شورا په پرونی غونډه کې خپور شو خو پکې د خوندې سیمې د رامنځته کولو په اړه څه نه دی ویل شوی. پرون د فرانسې ولسمشر مانویل ماکرون وړاندیز وکړ چې د پاتې یو شمېر افغانانو د خوندې لیک لپاره باید کابل کې یو خوندې سیمه مشخصه شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي هر هغه کس چې له افغانستانه د وتلو قانوني اسناد ولري دوی د وتلو مخه نه نیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې افغانان باید بشري خدمتونو ته لاسرسی ولري او دغه هیواد کې باید بشري حقونه خوندي او سیاسي جوړجاړي ته زمینه برابره شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب له هغو هیوادونو چې د افغانانو په ایستلو کې ونډه درلوده غوښتي چې پر شرایطو برابرو پاتې کسانو د لیک زمینه هم برابره کړي. راب دا څرګندونې پرون په یو آنلاین غونډه کې وکړې. د ویلي افغانستان کې د طالبانو پر کړنو او دا چې ځانګړو کسانو ته د هیواد پریښودو اجازه ورکوي او کنه قضاوت کیږي. په دې آنلاین غونډه کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، ترکیه، قطر او اروپایي ټولنې استازو ګډون کړی و. تر دې وړاندې بیلابیلو هیوادونو ویلي که طالبان د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي دوی ورسره خپلې اړیکې ساتي. طالبانو هم د خلکو د حقونو د ټینګښت او له نړۍ سره د ښو اړیکو د جوړولو ډاډ ورکړی دی. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولسته پر دې وینا وکړي چې ولی افغانستان کې د خپل ځواکونو حضور د اگست 1 وروسته و نه غزو. د اگست 1 چې نن د افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ټاکل شوی. بایدن تیر شپه په یو اعلامیه کې وویل د ټولو پوځي قمندانانو لسپارښتنو او پخوانی برنامه سره سم له افغانستان د خلکو د ایستلو چاره هم ودروله. د جو بایدن په وینا د امریکایي قمندانانو نظر هم دا و چې افغانستان کې د پوځي ماموریت پای ته رسول تر ټولو ښه غوراوی دی. دا کار د دوی د سرتیرو د ساتنې او هغو کسانو امنیت ګټور دی چې غواړي راتلونکو اونیو او میاشتو کې له افغانستان ووځي. د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مقاومت جبهه وایي بېګای د طالبانو برید په شا تمبولی. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتي رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي د دوی او طالبانو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه اته وسلوال طالبان وژل شوي دي.
شب گذشته در سمت غرب دانی پنجشیر
تیر شپه د پنجشیر د دروازې لویدیز خواته طالبانو یو برید وکړ. خای غوښتلې په پنجشیرو د برید لپاره خپل بخت وازموي. د خدای په فضل بخت ورسره مل نه و. واته کسان یې وژل شول، څو کسان هم ټپیان شول. د مقاومت دوه کسان هم ټپي شوي. وطنوال دي تشویش نه لري،
زخمي شدن هم وطنان عزیز ما تشویش نه.
طالبانو کتم د مقاومت د جبهې د دې ادعا په تړاو تازه تبصره نه ده کړې خو مخکې ویلي و چې له څو خواوې په پنجشیرو باندې بریدونه پیل کړي. د مقاومت د جبهې مشرانو له هغې ډلې مرستیال ولسمشر امرالله صالح او احمد مسعود ویلي طالبانو ته نه تسلیمیږي. اروپایي ټولنې خپلو غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کرونا ویروس د خوندي هیوادونو له ډلې وباسي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې په امریکا کې ورځ تر بلې د کرونا ویروس نوې پیښې زیاتېږي. په دې سره به اروپا ته له امریکا نه په تګ راتګ څه ناڅه محدودیتونه لګېږي. اروپایي ټولنې پرون دوشنبه یو لارښود خپور کړ چې له مخې اسرائیل، کوزوو، لبنان، مونتنیګرو او شمالي مقدونیا هم د خوندي هیوادونو له کتاره ایستل شوي. اروپایي ټولنه وایي کوم لارښود چې له بروسل خپور شوی د سپارښتنې بڼه لري او غړي هیوادونه ولې شي د هغو شرایطو په اساس چلند وکړي چې د بهرنیانو د راتګ لپاره وځ کړی دي. لدې مخکې امریکایانو د قرنټینا وړین ټیسټ په څیر له محدودیتونو پرته اروپایي هیوادونو ته سفر کاوه. متحده ایالاتونو بیا د اروپا له فشارونو سره سره د اروپایانو په مخ د کووید 19 لګیدلي محدودیتونه نه دي کم کړي. په امریکا کې د څو ورځې د کووید 19 مثبتې پیښې په ورځنۍ کچه له یو لک کسانو اوړي. یوازې پرون د ورلد میټرز انفو وی پاڼې له مخې نږدې 1,60,000 کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې څه باندې 15,500 تنه مړه دي. ټول ټال د مثبتو قضیو شمیر نږدې 40 میلیونو ته رسیږي او د مړو له 650,000 اوښتی دی. او ژغورونکو د دوشنبې په ورځ په لویزیانا ایالت کې د ایدا له سمندري توپان څخه په سلهاو کسان وژغورل. دغه توپان په ایالت کې سختې ورانې کړې دي. د ایدا توپان له 4 درجې شدت او 240 کیلومتر سرعت سره د یکشنبې په ورځ د لویزیانا ساحل ته ورسید. د برېښنا د بندېدو لامل شوه، د ودانیو چتونه ویجاړ کړل او سړکونه هم ککړ کړل. ویل کېږي توپان د دوشنبې ناوخته ورو شوی دی. د توپان په پایله کې د نیو اورلینز په شمول په لویزیانا کې نږدې 1 میلیون کورونه بې برقه پاتې شوي دي. توپان د اونۍ په نیمایي کې له درنو بارانونو او سیلابونو سره نیویارک ته رسیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه بیا مو حمزه صفی الله ستانګ زای هرکلای کوم. په دغه پروګرام کې باندې په دې باندې خبرې کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي حضور بیګا رسمن پای ته ورسو. په دې پروګرام کې به په دې باندې بحث کوو چې ځوانان اوس راتلونکو په اړه څه فکر کوي. په داسې یو هیواد کې چې ولکه د طالبانو په لاس کې د او تر اوسه پورې حکومت ولی او نورې چارې لا نه دي پیل شوې. که څه هم ګڼ ځوانان له افغانستانه وتلي دي، خو د افغانستان د نفوس یوه ګڼه او لویه برخه لا هم په هیواد کې پاتې ده. د راتلونکو په اړه باندې څه فکر کوي، څه حل لارې وړاندې کوي او له طالبانو چې اوس یې ول کنټرول په لاس کې دی څه غواړي؟ په دې پروګرام کې د قلم لار ټولنې مشر او بشري حقونو فعال متی الله ویسا او همدارنګ د پوهنتون استاد ښاغلی ایمال صافی زموږ میلمانه دي. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو دغه پروګرام ته په 0 همدارنګ 0 9 9 2 3 5 4 باندې زنګ را وهي. کله افغانستان زنګ را وهي او کله بهر زنګ را وهي نو په 0 0 4 0 2 1 1 4 0 باندې کولای شي زنګ را وهي. په د ازادي راډیو سکایپ هم شته، ازادي ټکی سکایپ مو ازادي ټکی راډیو زموږ آدرس دی په بخښنه سره. نو موږ د تاسو زنګونو ته هم په تمه یو. خو لمړی به ورشو خپل میلمنو ته. ښاغلی ویساس تړي مشه پروګرام ته بیا هم په خیر راغلی. تاسو لکلونو رئیس د معرف هم دارنګ د بشری حقوقو په برخه کې فعالیت کوي، اوس چې امریکا وتلی ده فکر کوي کولای شي خپل فعالیت ته په آزادانه توګه باندې ادامه ورکړي؟
سلامونه محترم تاسو د ازادي راډیو ټولو احترام اوریدونکو محترم مینا سفی صاحب ډیر مننه. افغانستان زموږ کور دی او د تاریخ په اردو کې هیڅ یو ملت به جوړ کړی د وطن او د خاورې د ورته ټول مسؤلیت دی. موږ د بلنه هم کارونه چې د افغانستان هغه سیمو کې هم کار کوي چې هغه وخت هم هغه د جنگ ساحه د جنگ ساحه
خغلی ویسا او بخیستا خبرې قطع کوم که فکر کوم غږ ملک څه جال راځي. البته که ګوشي کاروي لطفا هغه لري کوي، یعنی یوازې په ټلیفون کې خبرې وکړي غږ به مو سم شي. البته زما هڅه دا ده او که نوي لک مزایت تغییر ورکړي چې دا جال سم شي. ښه، ټلیفونونه اتمن خراب دي، مهرباني ممکن غږ مو سم شي.
موږ دغه څو کلونه هم په افغانستان کې په هغه ساحه کې کار کوي یا هغه چې د دولت کنټرول وتلي طالبان د دولت ترمنځ جګړه روانه وه. نو دا څخه تجربه لرو په هغه سیمه کې چې موږ ښوونځي خلاصول د بشري حقونو لپاره مو کار کوي، خلک مو زده کړو، تعلیم کار کول د سیمې د مشرانو، قومي مشرانو، ملایانو او د سیمې د خلکو څخه مرسته وکړو. علم چې طالبان نوې دولت راغلی دی، دا اوس تر اوسه پورې موږ د غنن هم د کابل په مرکزي دفتر کې خپله ونډه درلوده او د ټولو رضاکارانو سره هم چې میرمنې او هم ځوانان اقوام پکښي وو، ټولو ته مو پیغام همدا و چې موږ باید د خپلې سیمې د خلکو سره وکړو. په کومه سیمه کې چې هره ستونزه رامنځته کېږي، لکه اوس چې ډېر خلک وېرېږي چې شاید د نجونو د تعلیم په وړاندې ستونزې پیدا شي، یا د ښځو د په وړاندې ستونزې پیدا شي، یا په نورو برخو،
مننه ښاغلی وساد تاسو د خبرو دا برخه مو
د ټولنیز رسنیو له لارې شکایت کوم نړیوالو ته، دولت ته، رسنیو ته، چې همدغه زموږ حقوق دي او موږ یې غواړو.
مننه ښاغلی وساد، ستاسو غږ مو واورید په همدغې برخه کې.
او داسې نوی تعلیمي سیمو کې پیل کېږي، موږ پلان لرو چې
ښاغلی
وساد
بله ښاغلی ویسا، زه غواړم د تاسو خبرې مهمې دي. ښه ده چې صفای او ورو تر هغه پورې به زه خپل بل میلمه ته ورشم. تاسو لطفاً که لږ ځای ته تغییر ورکړئ د مهرباني له مخې، چې غږ مو سم راشي، ځکه مهمې خبرې دي او داسې جاړ بیا فکر کوم سم نه اورېدل کېږي. موږ به بیا هم تاسو ته راشو، خو تر هغه پورې که ځای ته تغییر ورکړئ زه به خپل بل میلمه ته هم اوس موږ تماس ونیسو. البته ښاغلی ایمل صفای زموږ بل میلمه دی، د پوهنتون استاد، زموږ همکار به کوشش وکړي چې لاغوی سره خبرې وکړي. همدارنګه کولای شي د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه باندې که فیسبوک کاروي چې اتمن کاروي د نننی ځوان فکر پروګرام په تړاو باندې یو پوسټ شوی دی، کولای شي د هغه پوسټ لاندې خپل نظر راولېږي، یا هم که کولای شي خپل غږونه ماته راولېږي څو غږونه مخپاره که لغیر پرته د ازادي رادیو په ټلیفون باندې هم زنګ راولې شي څو ستاسو غږ موږ خلکو ته ورسو او پوری کوم. د ازادي رادیو د فیسبوک د پوسټ لاندې لږونه کسانو کمنټونه کړی دي، او لا غیډلې غانو خلکو ویل دي چې د مثال په توګه روزی خان حسینی لیکلی دي، نن یو درشمه د اگست له افغانستان وروستي امریکایي پوځیان ووتل، او دا هم باید په یاد ولري چې 15 اگست وروستي افغان پوځي د اوګي ټوپک کوس شو او جنگ پای ته ورسید. همدارنګه عبدالجبار لیکلی نن د افغانستان په تاریخ کې یو بل تر ټولو خاورز ده د لیکلی دي. شیر محمد حریفال لیکلی ځوانان چې د افغانستان اکثره برخه تشکیلوي، د هر ملت د ملا تیر حیثیت لري، ځوان باید په ملي روحیه سنبال وي، که څه ډیری ځوانان په افغانستان او نورو نړۍ کې د حزبونو او تحریکونو برخې تشکیلوي او د هغوی لپاره کار کوي، خو په ملي روحیه سنبالول او سنبالیدل به یوه لویه لاسته راوړنه وي. احسان دین لالزی لیکلی اوس نو د شیرین وطن د آبادۍ ور دی، له دې نه وروسته که بیا جګړه کیږي او یا جګړې ته څوک بانې پیدا کوي، دا به نو د ولس په ارمانونو قربانیانو باندې لوبي وي. په همدې ډول باندې لسګونه نورو کسانو هم کمنټونه کړي دي. د پروګرام په جریان کې به هم تاسو ته ووایو، کولی شئ خپل کمنټونو ته دوام ورکړئ د ازادي راډیو په دغه پوسټ باندې. خو اوس به بیرته راشو د پروګرام میلمنو ته، ښاغلی د پانتون استاد ښاغلی ایمل صفای اوس لمونږ سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. ښاغلی صفای، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. لکه څنګه مې چې له ښاغلي ویسا پوښتنه وکړه، اوس امریکا او ناټو ووتل، رسمن خپل حضور پای ته ورسو، بیګا د راتلونکي په اړه باندې غواړم د پانتون د استاد په توګه باندې له تاسو واورم چې څه فکر لري دا نن او دا اوس شیبه.
سلام تاسو او تاسو درنو اوریجن کو، او همدارنګه قدرمن ویسا صاحب چې تاسو را میلمه دی. د افغانستان راتلونکی د نن د اگست له 1 را په دی خوا یو نوی پړاو ته داخل شوی دی، که ته هم اندېښنې شته لاسته راوړنې به هم وي انشاءالله، که ته هم هیلې شته ننګونې به هم وي. په هیله کې مونږ دا ویلی شو چې افغانستان به خپلواک شي، نړۍ به دلته جنګ نه کوي، افغانان به دلته بې اتفاقه نه وي، دوی به خودکفا شي، دوی به پرمختګ ته لاره هواره کړي. ننګونې بیا دا دي چې که متاسفانه نړۍ افغانانو سره مخ ته لاړ نه شي او خصمانه چلند ورسره وپالي، نو دلته به د یوې نوې جګړې شاهد اوسو. خو خدای مکړه، خدای مکړه دا اندېښنه به انشاءالله ډېره زیاته نه وي. یو مثبت افغانستان میں کلور د ګام اخیستلو طرف ته روان یو. وبا کولای شو چې پداسیو پیړی تو سوچې پاتې برخه د افغانستان دی بریا لپاره ده. تیر شل کاله تر دیوړان د دروش کاله یا ټول بریټل کاله افغانانو ډېر بد ورځي وزغملي. تر دې وروسته دغه کومه پروسه چې روانه ده څومره چې زه معلومات لرم په دې کې به یو ټول شمول افغانستان لپاره هڅې وشي او دغه هڅې به د دې سبب شي چې افغانستان په خپلو پښو درېږي او هیڅوک وینه نه تویي. دغه فرهنګ چې د وینې تویولو فرهنګ دی دا به ختم شي. هر څوک به خپل کار کوي او د پرمختګ لپاره به زمینه مساعد شي.
مننه کوم ښاغلی صفای. ښاغلی ویسا اوس به بیرته تاسو ته واردر کو. غواړم وپوښتم چې د افغانستان د نفوس یو لویه برخه نږدې او یا فیصد برخه ځوانان تشکیلوي. اوس چې طالبان واکمن شوي دي څه سپارښتنې لري چې ځوانانو ته په څه شکل باندې ښه ونډه ورکړل شي تر پخوا لا په دولت او په نورو چارو کې دوی سهیم کړی شي؟
د طالبانو د نوي حکومت څخه غوښتنه هم دا ده چې افغانستان د 1994 نیوي یا هغه وخت طالبانو تیر حکومت افغانستان نه دی. اوس موږ په زرهاو ځوانان په هر څه نه داخل افغانستان څخه فارغین لرو او میرمنې او نارینه چې پونتونونه یې ویلي دي په هر برخه مسلکي دي. زموږ هیله هم دا ده چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي او د دوی له انرژي څخه استفاده وکړي تر څو د افغانستان په بیرته ودرولو کې کومک وکړي، مرسته وکړي او په هغه سیمو کې چې هلته ستونزې مشکلات دي لکه دغه شل کلونه چې په کومو سیمو کې جګړه روانه وه هلته روغتون نه و، سړک نه و، ښوونځی نه وی یا نور بشري حقوقونه هلته تر پښو لاندې سوي وو، د هغوی لپاره کار وکړي. که طالبان رښتیا هم په افغانستان غواړي چې افغانستان یو پرمختللی هیواد شي او دلته سوله وي، د ټولو خلکو حقوق خوندي وي، یوازینۍ لار بنداوي چې دوی پر ځوانانو باندې حساب وکړي او د ځوانانو څخه استفاده وکړي او د ځوانانو څخه مو هم دا هیله ده چې افغانستان نه پرېږدي او کوشش وکړي چې د طالبانو سره خبرې وکړي، پر راتلونکي حکومت کې برخه وکړي، حکومت کې نوي د شخصي لارې خپل فعالیتونه ونه دروي. د زموږ وطن دی او پر جوړېدلو مسؤلیت یې د ټولو دی، یعنی یوازې دلته د دولت مسؤلیت نه دی، مسؤلیت د ټولو دی. هر باید خپل مسؤلیت په مسولانه ډول باندې ادا کړي تر څو د هیواد بیرته له جګړې وباسو او بیرته یې ودان.
مننه کوم ښاغلی صافی. په بخښنه سره ښاغلی ویسا. ښاغلی صافی، غواړم له تاسو هم وپوښتم چې لکه څنګه مې چې وویل د افغانستان نږدې او یا فیصد برخه ځوانان دي، اوس چې طالبان راغلي دي د هغو کسانو په ډله کې چې له افغانستانه وځي او غواړي دا هیواد پرېږدي ښکارام شول چې لسګونه بلکې سلګونه او زرګونه ځوانانو ځانونه تر هوایي ډګرونو رسولي دي، آن د تیارو په بالونو یې ځانونه سریخ کړي چې وکولای شي دی باندې وزي او ډېرې داسې پیښې موشو چې دوی مړه شول په دغې لاره کې. دا څه په ډاګه کوي؟ فکر کوي د طالبانو رژیم څه ډول یو رژیم دی چې دوی حاضر و چې مړه شي او پاتې نه شي په هیواد کې؟
اصلا تاسو وګورئ د وسلوالو طالبانو په نوم چې شل کاله افغانستان کې جګړه روانه وه، بیا دا جګړه تر دې ورسېد چې دوی په تور لیستونو کې د نړۍ شامل شول، دوی ډېر زیات بدنام شول، دوی د دې وحشي ډلې په نوم باندې ونومول شول. او په افغانستان کې هم کوم ځوانان چې د شل کلنې ډیموکراسۍ خرچه تر لاندې دوی کار او ژوند کاوه، تحصیل یې کړی وو، دوی ورخطا شول چې خدای مکړه دوی سرنوشت به خراب شي. دوی په حقیقت کې شاید دومره تشویش ول نه وای، خو دوی تر دې حده پورې متاسفانه مشکلات جوړ کړل چې افغانستان یې نړۍ ته د یو بدنام هیواد په توګه یادې او نامن هیواد په توګه وړاندې کړل. په دې کې شاید بهرنیو لاس هم وو، هغوی غوښتل چې دوی ورپسې منډې ووهي او هغوی نړۍ ته وښيي چې دا د افغانان دوی پسې لا بهر هم روان دي تر دې چې تیاری پر پورې ځان نخلوي او دوی پسې ځي. خو هغوی چې لاړل په مخه یې ښه، اما کوم افغانان چې دلته پاتې دوی ته لوی رسالت پاتې دی د افغانستان دغه نیمګړی سپه کړه کول غواړي. ازادي یوازې ترلاسه کېدل نه بلکې پالل هم دي. ازادي یوازې دا نه دی چې د یو څو ورځو لپاره د موقت وي، ازادي یوازې دا نه دی چې ډوډۍ د نوي خو یوازې د سولې، ازادي دا هم نه دی چې یوازې یو څو کسه چې د کافي سواد نمبر خوردار نه وي هغه د دې حکومت په اډانه باندې هر څه خپل لاس کې ونیسي او افغانستان کار خواته ته موږ دې ورته ناست یو. من حاضر یو چې په افغانستان کې دشتا نظام دشتا حکومت تر ملاتړ او د دې تر څنګ ودرېږو او وکولای شو افغانستان هغه چې چالتیا د نړۍ سره سیال کو تیر شل کلن مثبت لاس راوړنې چې هغه تعلیم په برخه کې دي، هغه د بیا رغونې په برخه کې دي، هغه کمتون د قانون جوړونه او د قانون د حاکمیت په برخه کې دي، نو دا حتی باید ګړندی شي، لا هم دوامدارې پاتې شي. د دې تر څنګ د افغانستان د معدنو لپاره کار وشي، د افغانستان د تعلیم په برخه کې لا د نړۍ سره سیال کېدو لپاره کار وشي. نو په لویه کې زما د خبرې معنا دا دی چې موږ کولای شو اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او تعلیمي ډګر کې شته حکومت تر چتر لاندې ودرېږو، نړۍ ته دا وښیو چې افغانان سوله خوښه هېواد دی، د پرمختګ لپاره کار کوي. دوی هغه څه چې شل کاله دي طالب په وړاندې بغاوتونه شوي وو، یا دوی بد ګڼل کېدل، یا دوی بغاوت ته مجبور کړي وو، دا صفه ختمه شوه، یو نوی افغانستان صفه را رسېدلې ده. دا به انشاءالله د بریا او پرمختګ لپاره ډېره ښه زمینه وي. وبتولای شو چې د فساد پرته، د غارت او غلا او پرته، د اصولیز افغانستان په شتون کې چې په هغه کې کومره مصارف راځي هغه ټول لګول شوي وي. د دې تر څنګ یو مثبت ټکی دا هم دی چې نړۍ وګواړي او وکولای شي څنګه چې د طالبانو سره په خبرو کې دا وینا کړې ده چې دا ځل به د جنګ په برخه کې نه، بلکې یو اصولیز افغانستان سره به مرسته کوي. که همداسې وشي نو موږ به د نړۍ له نورو هېوادونو سره ډېر زر سیال شو. وبتولای شو چې دغه طرحه یا ویره چې هم رامنځته شوې ده دا به هم له منځه لاړ شي، او ځوانان دلته پاتې شي او د پرمختګ لپاره به الله ان شاء الله کار کوي.
ډېره مننه کوم ښاغلی صافی. اوس یو اوریدونکی لرو د سکایپ له لارې، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پروګرام به مو تر دې دمه اوریدلی. څه نظر لري تاسو؟ ځوانان څه فکر کوي او څه فکر لري د راتلونکي لپاره اوس چې امریکا له افغانستانه وتلی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امین اللہ هم د کندهار نه خبرې کوم، تاسو او مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
پښتنه مې دا ده چې مېلمنو صاحب وویل چې تاسې موږ آینده راتلونکي به ډېر ښه ولرو او یو بشموله هیواد به مو وي. دا شل کاله دلته تیر سوله په افغانستان کې دونه شهیدان ورکول سول، دونه یعنی په نړیواله سطح باندې ټوله راله دلې
فکر کوم انټرنیټ دې خطا دی که ښه کوي. بیا زنګ راوو نو بیا به چانس ورکو، ځکه چې خبرې بندې شوې. اوس به د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته وار ورکو، خو هغه کس چې امین الله چې له کندهاره زنګ راولو کې بیا په سکایپ زنګ راوو وابه خو، ځکه چې خبرې پرې شوې. مهرباني وکړئ د ټلیفون له لارې اوریدونکو لارو مهرباني.
السلام علیکم، آزادی رادیو ده.
وو مهرباني، آزادی رادیو د ځوان فکر پروگرام ده، او په دې غږی کو چې امریکا او وتل ځوانان اوس دراتلونکي په اړه څه فکر لري؟
موږ فکر کوو نو دغه دی چې اول یو خدای تعالی ټول اسلام په خیر پیش باسي، نو دغه بس موږ به ډیر خوشاله یو چې دغه امریکایان پیلن د افغانستان څخه وتل ټول افغانستان تبریک وایو.
د تبریکی ترڅنګ د راتلونکو لپاره څه فکر لري؟ څه کولای شي؟ فکر کوي په آزادانه توګه باندې لکه څنګه چې په خوا ویل کېدل زمينه برابر ده، همداسې به د کار او د زده کړو زمينه برابر وي که څنګه؟
دا خو نو امارات خدمت دغه اسلامي امارات غداغه غوښتنه ده چې دغه کاریګر چې ایران ته او یابل خوا ته او یابل خوا ته دې ته د شي مناسبه برابر شي، چې دوی ټول د خارجي راګیر کې خپل په وطن کې خپل په وطن کې سرمایه گزاري وکړي او خپل په وطن کې آبادی جوړ کړي. بالا در چا ماته چې دغه خوندېږي ودېږي او څه دلا اسواته یې کې شي نه د جوړ شوی دوی وکړي چې دغه پاکالا ورکړه راڅخه دی برې ووتل د خیره. نو موږ ډیر خوشاله یو.
سمه ده، بل اوریدونکو به مراه واخلو د ټلیفون لارې مهرباني وکړي. څوک یو څه نظر لري؟
سلام علیکم استاني جزاسب.
سلام، ستړي مشه، مهرباني.
احمد هم در سره پاړی کا کین دل اغمان
خ مهرباني وکي. ما وویل چې کڅ نظر لری دغه پروگرام پر ارتباط باندې، دا چې دی ځوان پټوګه باندې څه فکر کوي اوس، څه بکیږي دراتون کې پاړه، څه نظر لری مهرباني؟
بس دما خو دغه نظر د اورورا کنه سه دغه لاخته راوړل نه باید وساتل سپار کې مت سی کنه دغه تعلیم په برخه کې نور لره بشری حقوق په مرسته هغه کې کنه په باره کې دغه باید وساتل شي. خو باید موږ ارس لاسته راوړنه ونه ګڼو. په دغه شل کالو کې موږ ډېر تاوانونه کړي کنه. باید هغه تاوانونه بیا تکرار نه کړو کنه. لکه مطلب جنگونه او ورانه او کونډې او یتیمان او معلولین کنه چې موږ په دې شلو کالو کم لاسته راوړي ده چې هغه نور لاسته رانوړو. به دغه مې نظر و.
مننه. وروستي اورېدونکي به راواخلو بیا به وروسته بېرته ورشو د خپل پروګرام میلمنو ته. له هغوی هم مننه کوم چې را سره دي. د سکایپ له لارې اورېدونکي لرو. مهرباني وکړئ خپل نظر ووایئ.
السلام علیکم سانګ زه محترم تاسو سلامونه او میلمنو ته د ازادي راډیو ټول محترم او کارکونکو اوریدونکو ته ځانګړی سلام تاسو تخنیکی همکار ته. زه فهم سره په لیکم د لغمان څخه. نو واقعا د افغانانو لپاره اجازه راکړئ چې لومړی مبارکي ورکم. د افتخار دی د ویاړ دی چې لکه روس انګریزانو په سیر بیا یو ځل بیا هم ناټو امریکا ته ماته ورکړه او دلته خپل هیواد یو ځل بیا آزاد کړ او دغه اشغالګر ځواکونه زموږ له هیواد څخه ووتل. اوس د افغانستان اسلامي امارت خلکو ته همدا ډاډ ورکړي ان شاء الله چې له دې وروسته به په افغانستان کې یو هم شموله حکومت جوړیږي. ټولو ځوانانو ته به په دې حکومت کې هغه ځوانان چې هغه لیاقت لري استعداد لري وړتیا لري د مسلک سره سم هغوی ته به په نظام کې برخه ورکړل کیږي ان شاء الله چې افغانستان به نور جوړیږي. نور به افغانستان د دې جګړو د دې بدبختیو څخه خلاصیږي. زما له ټولو ځوانانو څخه همدغه غوښتنه ده چې له هیواد څخه تیښته ونه کړي. دا هیواد په هر برخه کې هر ځوان ته ضرورت لري. دا هیواد انجینر ته ضرورت لري. دا هیواد ډاکټر ته ضرورت لري. دا هیواد پیلوټ ته ضرورت لري. دا هیواد په هر برخه کې هر مسلکي ته ضرورت لري. نو زما له ځوانانو څخه همدا غوښتنه ده چې د افغانستان اسلامي امارت تاسو ډاډ ورکړي. لکه څنګه چې د دې مشرانو لخوا ما خبرې د دوی اورېدلې دي، له مجاهد صاحب خبرې، د نورو مشرانو خبرې، د عباس ثانوي صاحب خبرې، هغوی همدا ډاډ ورکړي چې په دې نظام کې به ټولو ځوانانو ته برخه ورکړل کیږي. زموږ خویندو ته چې هغوی تحصیل کړی دی، تعلیم کړی دی، غواړي چې نور تحصیل زده کړي وکړي، هغوی ته به هم د اسلامي اصولو سره سم د زده کړې د کار حق ورکول کیږي ان شاء الله. هیڅوک د تشویش نه کوي او دا د افغانانو لپاره د ویاړ او د افتخار دا دی چې افغانستان یو ځل بیا خپل خپلواکي او خپل ازادي ترلاسه کړه. دا د هغه فدایانو برکت و چې خپل بدن
مننه د دوی او د دوی لزنګ خبرې وکړلې. بیرته بخپل میلمنو ته راشو. خاغلی ویسا، د تعلیم په برخه کې ستاسو فعالیتونه واقعا د پام وړ و. څو کلونو کې مو فعالیتونه درلودل. اوس یو مهمه مسله د ورستیو کې مطرح شوې ده چې د زرګونو ځوانانو په تیره بیا د هغو نجونو برخلیک له ستونزو سره مخ کړی دی چې اوس تحصیل کوي. د طالبانو لخوا کل شوې د لوړو زده کړو وزیر ویلي دي چې جون او الکانو ته د جدا صنفونه جوړ شي او تعلیم دی په جدا صنفونو کې وکړي. فکر کوي د دغه سي یو پریکړه عملی کول په دغه سي وخت کې څومره ستونزمن کار دی او کوونه شي د یو غونجونو برخلیک به څه کېږي چې په ډیرو سختیو له ولایتونو راغلي دي او په خپل ولایتونو کې درسونه ویلي دي او په ډیرو سختۍ باندې تر دې ځایه رسیدلي، مګر اوس دغه سي پریکړه د دوی برخلیک نامعلوم حالت ته بیايي.
صاحب کومر چیرې د اړیدونکو ملګرو طالبان ټول په دې نظر زموږ ازادي واخیستله. ازادي یوازې زموږ نظر د یو په تعلیم سره ساتل کیږي چې زموږ ټول راتلونکي نسل نجلۍ او هلک درسونه وایي، ښوونځي وایي، پوهنتونونه وایي په همدې خاوره کې. چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دا اعلامیه ورکړې وه چې نجونې او هلکان به جلا جلا درسونه وایي، که چیرې دوی توانایي لري، ښځینه ښوونکي لري، ښځینه سنفونه همدومره توانایي لري، بیا به زما په فکر سره مشکل نه وي. خو په یو شمېر ولایتونو کې لکه پکتیا، روزګان، ځینې داسې ولایتونه موږ لرو چې هلته موږ د ښځینه ښوونځیو لپاره، د ښځینه پوهنتونونو د جلا کولو لپاره ښځینه ښوونکي نه لرو، چې دا به لویه ستونزه رامنځته کړي. زما په فکر سره که چیرې موږ یو کار عملي کوو، اول په دې فکر سو چې موږ د دې کار د عملي کولو لپاره د توانایي لرو که نه. موږ په تېر دولت کې د کندهار په ښار کې یو شمېر خلکو څنګه وکړه چې د نجونو ښوونځي دي جلا سي او د نارینه وو دي جلا سي، خلکو زما څخه خپل غوښتنه وکړه. زه خپل هم د دوی سره موافق کوم، ځکه دا د خلکو نظر وي، د خلکو غوښتنه وه. او کله چې موږ د پوهنې وزارت سره شریکه کړه، موږ په ډیرو ښوونځیو کې ښځینه استادانې نه درلودې. افغانستان د پوهنې وزارت توانایي نه درلودله چې هلته ښځینه ښوونکي ولاړې سي او ښوونځیو ته درس ورکړي. خو بیا څو کلونه وروسته بیا همدغه کار عملي سو. اوس په کندهار په ښار کې ټولې ښځینه نجونې ځان ته درسونه وایي او نارینه ځان ته، ځکه موږ ښځینه ښوونکي په سیمه کې وروزلې پیدا سوې او اوس دغه مشکل سره مخ نه یو. او خو بیا هم دا ستونزه که موږ په کلو کې په ولسوالیو کې عملي کوو، د دې ستونزې سره مخ کیږو. د تیر دولت سره زموږ پر همدې خبروانې وې چې په لرو پرتو سیمو کې د خلکو یوه غوښتنه دا ده چې زه خپله لور ښوونځي ته استوم، مګر زموږ لومړی شرط دا دی چې په یو جلا ښوونځي ته ولاړ شي او ښځینه ښوونکي درس ورکړي. بیا موږ له وزارت سره دا موضوع شریکه کړه چې په دې سیمه کې ښځینه ښوونکي نشته، مګر کندهار په ښار کې، د کابل په ښار کې، په نورو ښارونو کې موږ ښځینه ښوونکي لرو. هغه دې ته آماده دي چې ولسوالۍ ته ولاړ شي او هلته نجونو ته درس ورکړي. اگر دوی دغه په مقابل کې امتیازي معاش غواړي او د دوی د امن د پاره یو تضمین غواړي. د قومي مشرانو د سیمې د خلکو سره مې خبرې وکړې، هغه یې راته وویل چې موږ سیمې خاص تضمین کوو چې دوی ته به حفاظت کیږي، ځای به ورکول کیږي، مګر دولت پوهنې وزارت د دې امکانات نه درلودل چې د ښځینه ښوونکو امتیازي معاش ورکړي. په یو شمېر سیمو کې دا شی عملی سوشه نتیجه یې ورکړه. نو اوس هم که طالبان دا کار کوي، لومړی باید دا وګوري چې په کومو سیمو کې موږ د دې ځای لرو چې هلته ښځینه ښوونکي شته، او موږ دغه سیمپونه چې جلا کوو، ښوونځي چې جلا کوو، رښتیا هم دا کیږي که نه؟ او که چیرې دوی دا فقط اعلامیې د خو څخه سره جلا کوي او سهار بیا خلک خپله نجونې ناستوي یا په زرهاو نجونې چې د ښوونځیو د پوهنتونونو څخه بې برخې کیږي، دا به زما په فکر سره عدالته او غیر عادلانه فیصله وي. خو اول دې په هغه سیمو کې چې عملي کېدلی شي د خلکو څخه دې پوښتنې وکړي، د سیمې د خلکو څخه دې کومک وغواړي. موږ خپله هم آماده یو، موږ یو شمېر ښځینه رضاکارانې دې ته آماده یو چې موږ په هغه سیمو کې درس نجونو ته ورکړو. خو دا په ډېرو سیمو کې نه شي پلان عملي کېدلی تر څو پورې چې موږ ښځینه ښوونکي لرو.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ویسا. ښاغلی صافه، تاسو ته به راشو، تاسو چې د پوهنتون استاد هم یې، د دغې پرېکړې ته په کومه سترګه ګورئ چې نجونې او هلکان د جدا تعلیم وکړي، او په ټوله کې د دغسې پرېکړې عملي کول هغه هم په دې اوسنیو شرایطو کې څومره ممکن بولئ؟
ما اصلا یو خو نظرونه دي چې منګا وایو چې زما دید دا دی، او یو دا چې افغانستان اسلامي هیواد دی او د دې تر څنګ دا کو ایجوکیشن یا مشترکې زده کړې خپل نواقص او معایب هم لري، په ځینې مسایلو کې شاید ډېر کم ګټه هم ولري. خو دا چې د ولس غوښتنه ده، زموږ او تاسو د با افتخاره غیور ولس تر ډېره پورې جهادي ولس دی او تل هڅه کړې ده چې خپل نوامسو نه، له خپل عزت نه، له خپل حیثیت نه په کلکه دفاع وکړي. صحیح مسلم حق دی. نو دا چې که یو استاد یا یو مدني فعال یا یو ځوان یو نظری او ټولنه یو بل نظر لري، دا د روان له لحاظه هم ښه تاثیر نه لري. نو زما په اند زده کړه مهمه ده، نه چې ګډه وي، ګډه زده کړه شاید نواقص ډېر ولري. دا ښه نظر دی، خو په دې باندې ډېر زیات تمرکز کول او ډېر ورختایي کول په دې برخه کې او ډېر زیات چټک مخته تلل هم خپل معایب او نواقص لري. زموږ له مسؤلینو نه هیله دا دی چې دا ډول اقدامات کوي او ولسی هم هرکلی کوي، منګی هم هرکلی کوو، خو د وخت مطابق دا کارونه وشي چې بیا خدای نه خواسته موږ هغه د معروف متل په څیر چې باران نه ناوې ته کیننو. اقدام ښه اقدام دی او د اسلامي امارت مشان هم په دې برخه کې تر ډېره پورې موږ په حق ګڼو. دا د اسلامي هیواد لپاره باید همداسې وي.
ښاغلی صافی، اسلامي امارت چې تاسو یادونه وکړه، په څه شکل باندې کولای شي د مثال په توګه یو صنف کې چې درش الکان وي او لس نجونې وي، لس نجونو ته جدا استاد پیدا کی، مقرر کی، او درش الکان ته جدا درس ورکي؟ فکر کوي کدا کار ونشي کړی دغه لس نجونو تخلیک به څنګه کیږي؟
الله خیا دا ونه چې وکړه یو یا دوا کلو کې دی کولای شي چې د برنامه ته چمتواله ونشي. تاسو باور دې لوي چې اوس دوی ډېر ټینګار کوي چې د خزینه خون کو او استادانو په ګډون او یا هم هغه چې محسن استادان دي او دی په کې اصلاحي اضافه کړې ده چې با تخوا محسن استادان هم کولای شي خزینه او درس ورکړي. خو په لویه کې دغه ستراتیژي باید په داسې شکل جوړه شي چې تطبیق نور نواقص رامنځته نه کړي. مونږ په مدیریت کې اسلام لرو کله چې مونږ بدیل باندې کار کوو د ټولو بدیلونو منځ کې یو بدیل تا کو هغه بدیل باید داسې نه وي چې ستونزه رامنځته شوه نور بیا مونږ ورخطا شو چې اوس وسی. نو مخکې له دې چې مونږ تطبیق ته داخل شو مونږ باید د پروسې په ټولو اړخونو باندې فکر وکړو. که یو ځل عاجل اقدام وشي زما فکر باندې دا به ډېر بد تاثیر ولري او دغه کوم ما ته ګډ تعلیم او تحصیل چې شته دی ته به زیان ورسوي. زما په اند ډېره نه ده په کار فلم دې تحصیلي برخې مخته لاړ شي په مرور د وخت سره هر نوی اصلاحات د ځوان فکري قدر او د خپل حکومت مسؤلینو ترمنځ مشترک
مانه نکومه. ښاغلی ویسا غواړم له تاسو وپوښتم په دې اړه باندې څه نظر لري، په دغو شلو کلونو کې د ځوانانو یو نوی نسل د خلکو یو نوی نسل پیدا شو، وزېږېد، راجک شول، راغټ شول، تحصیل یې وکړ، له هغو طالبانو سره چې دوی کیسې اورېدلې وي نه دي بلد، اوس چې ورسره مخامخ کیږي طالبانو ته څه په کار دي؟ ځکه چې اوسنی نسل د طالبانو سره په چلند کې په څه شکل باندې باید اوسي، طالبان باید څه وکړي چې دغه د 2021 کال له ځوانانو سره چلند وکړي او د دوی زړونه مات نه کړي؟
افغانستان طالبان که په هغه فکر کې وي لکه تیر د دوی دولت چې وو، اوس افغانستان هغه افغانستان نه دی. هغه وخت کې موږ 14 ښوونځي درلودل، اوس موږ 13 ښوونځي لرو. اوس موږ 308 ډېر پوهنتونونه دولتي او خصوصي لرو، په زرګونو فارغین لرو په دې غیو ښکاله کې. نو هغه د دې جمهوریت په رڼا کې را لوی سوي وو، دا وی فکرونه به د طالبانو سره جلا وي. مثلا ک طالبان د دوی سره ام هغه چې گزاره و نه کړی او د دوی غشتونو ته دوی ته د کار زمينه نه کړی، د دوی غشتنی و نه ملي، دوی ته د اجتماعي کارونو د فعالیت د مدني کارونو اجازه ور نه کړی، دلته بیا یو ټکر رامنځته کیږي. پهلن خو د طالبانو د میډیا سره د دوی مسؤلین خبري کوي چې موږ ټول خلکو ته عفو اعلان کړی ده، موږ به د ټول خلکو غشتنی منو. موږ په هر برخه کې که ان دولت جوړوي باید د خلکو غوښتنو ته د ځوانانو غوښتنو ته وکتل سي. د افغانستان تر ډیره برخه ځوانان جوړوي، کچیر هم دغه ځوانان په دې جمهوریت کې سونه ویل دي پونتونه ویل دي دا ناراضه سي، که بیا د دولت جوړیدل ناممکن دي، ځکه د ځوانان د افغانستان ډیر نفوس ډیره برخه جوړ. نو زما غوښتنه د طالبانو څخه دا ده چې دوی خپل لاغه د شکایت کم کمیسنونه لري، هغه ته دغه سپارښتنه وکړي چې کم خلک شکایت لري او خپل نظامی عسکرو ته په سیمه کې مسؤلینو ته دا سپارښتنه وکړي چې خلکو سره نرم چلند وکړي تر څو پورې چې د خلکو زړونه آزار نه شي. همدغه ځوانان چې آزار ولېږي یا زورول کیږي یا د دوی غوښتنې نه منل کیږي، نو هغه مجبور دي چې بیا افغانستان پرېږدي. لکه دغه په زرهاو کسان چې کابل میدان نیولی و، دوی د دوی یو مشکل دا و چې دوی دا ویره درلوده. طالبانو تر اوسه پورې دغه اطمینان نه دی حاصل شوی. ډېر کسان خود زما خپل ډېر رضاکاران چې کله دفتر ته شدینه راځي، دوی ټول ویریږي، ویره لري، وایي که چیرې موږ ځو پر لارې څوک راته څه ونه وایي، که څه تر اوسه پورې چاته ته زما خپل ټیم نه دی ویل شوي، خو دوی دا ویره لري. زما نظر اوس زما پیغام طالبان ته هم دا دی چې دوی د ټولنیزو رسنیو د لارې، د رسنیو د میډیا د لارې و ټول ملت ته وایي خپلو کسانو ته سپارښتنه وکړي چې له خلکو سره ښه وضعیت ورکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي چې دلته د ځوانانو ټولې غوښتنې منل کیږي، دوی ته به کار پیدا کول کیږي. دوی هغه غوښتنې چې دوی په راتلونکي نظریات یا په مشترک حکومت کې یا په خپل د سیمې د تعلیم، د زراعت، د اقتصاد لپاره طرحې به منل کیږي. یعنی دغه دولت به یوازې د ملایانو یا د طالبانو پورې مربوط نه وي، دا د ټول افغان ولس پورې مربوط دی. نو بیا به د ځوانان مایوسه کیږي نه، او بیا دلته پاتېږي تر څو سره دغه هیواد چې کلونه کلونه یې جنگ لیدلی دی بیرته په ټولو سره په مشترک ډول سره ودان.
مننه کوم ښاغلی ویسا، لنډه دمه لرو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو پنځويشت یو دیرش نونس او پنځلس مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خپرونې په دوه زره اویا څلور نوي نه زره څلور سوه اتیا ول زره اته سوه اتیا او پنځلس زره نوي موندل شي.
ازادي رادیو ته غوښتست ځوان فکر پروگرام اوري. په دغه پروگرام کې به دې باندې بحث کوو چې ځوانان اوس چې افغانستان څخه امریکا او ناتو وتلی او رسمن د دوی شل کلن حضور په افغانستان کې بیګا پای ته ورسید، د راتلونکو په اړه څه فکر لري، څه باید وشي، څه حل لارې د ستونزو لپاره لري. د پروگرام اوریدونکو ته به هم چانس ورکو. اوس مهرباني وکړئ څه نظر لري؟ سلام ستړي مشه ل رادیو کله لري کې نه چې د مونږه خبر تر نه شي خپل خبري وکي.
یو نه څه لري ما زه لوال د افغانستان د دې فورم څخه مبارک پیغام یا زالي مبارک ټول مسلمانانو ته وایم ځوان په دغه نشته څنګه دا هله ده کوم نظر چې د اوریدونکو اسلام ته فزان دي چې لیکنه نظر څه کته ولې کته
مهرباني وکړئ بل اوریدونکو به هم راواخلو. څه وایي او څه نظر لري د سکایپ له لارې؟ البته فکر کوم چې ستونزه لري بل اوریدونکو به د ټلیفون لارې که څوک وی ټلیفون لارې به وخت ورکو چې خبري وکړي. البته تاسو کولای شئ خپل نظر د ازادي رادیو دغه پروګرام ته شریک کړئ. مهرباني خا څوک نشته فکر کوم. د اوس لپاره برته بورشو د پروګرام ملمنوته لټول اوریدونکو مننه کوم چې په پروګرام کې برخه واخیستله. خاغلی صافی غواړم له تاسو پوښتنه چې د افغانستان یو نسل په دې شلو کلونو کې راولاړ سو، له دغو ځوانانو سره د طالبانو د چلند په تړاو باندې څه وایي، څه باید وشي چې دغه ځوانانو ته طالبان د منلو وړ وګرځي؟
مثلاً کو فکر نه کوم چې طالبان دی په اوس حالت کې دومره بدی چې د نفرت وړ وي. چې د تیر پنځلس ورځو وړاندې دوی په جګړې حالت کې وو، په هغې باندې کومه قضاوت معلومه خبره ده چې مشکل وه هغه وخت. نو فکر کوم چې ډېر ښه د توسل او د ارتباط نقطې جوړېدلی شي. طالبان تر بل هر چا په اوس شرایطو کې د افغانانو په ګټه دي، ځکه دا هم افغانان دی. خو په هغه صورت کې چې دوی بهرنی هغه ملاتړ چې پخوا تېر حکومت درلود او خلک یې اندېښمن کړي وو، په هغه شکل نوي منظور مې دا دی چې کله د ښکېلاک او د استعمار موضوع له منځه وتلې ده، نو افغانان کولی شي چې په یو ټغر باندې سر راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره پالیسي او پلانونه او طرحې او میکانیزمونه او ستراتیژۍ جوړې کړي. افغان ځوانان د دوی د ملاتیر دی، د وطن د ملاتیر هم دی او د یو حکومت د ملاتیر هم را جوړولی شي. دوی په خپلو نوښتګرو طرحو سره چې په داخل او خارج کې زده کړې کړي او تجربې لري کولی شي چې د طالبانو حکومت دوامدار او پایدار کړي. خو که دلته دوی له توند او چټکو اقداماتو نه کار واخلي، نو کېدلی شي چې فضا خراب شي او د دوی دوام زمینه هم پکې راکمه شي. نو زما باندې طالبان لکه څنګه چې وساسې وویل د ولس سره نرمښت وښي او ولس تشویق کړي چې بېرته دندو ته راشي، خویندې هم تشویق کړي چې دندو ته راشي او د دوی لپاره زمینه مساعده کړي، او تېر هغه څه چې د ارزښتونو لپاره په توګه افغانانو ته ول هغوی سره چې احساسات راونه پارېږي، هغه چلندونه کړي لکه بیرغ پرې چې وکړ که د دې په وړاندې دوی درېږي یا سوا راپورته کړي د قانون په وړاندې داسې غبرګون ښيي چې هغه د ولست احساسات را پرې کړو. صورت کې د نړۍ طالبان تخلن ډیر توان وکړي او دغه د فرار او افغانستان د وټلو پروسه شې دوامدار کړي، چې دا د افغانستان په خیر هم نه دی، خای په ډیرو مواردو کې د نړۍ په خیر هم نه وي او طالبان خو بيخي په خیر نه دی. طالبان د داوس نه صاحب بنکټیز کارونه وکړي، ځکه دوی
د بیا ځل اشتباه او ګنا او خطا چانس نشته، ځکه دوی یو ځل ازمېدلی دي. که دوم ازمېښتې دوی ناکام شو نو دوی به تاریخ ته هېڅ نوه مخ به نه لري. نو ګنان ګن فرصت چې دوی په هر ډول ترلاسه کړ نو دا فرصت دوی باید سم وکاروي، ولس سره ښه رویه وکړي، د پوهو او عالمو انسانانو نه کار واخلي، عصري او دیني برخوردوارو ته کار وکړي، د ټولنو ترمنځ د مور او مایري چلندونه کې، د پوهنتونونو خصوصي دولتي ترمنځ د مور او مایري چلندونه کې، د ولسونو ترمنځ د مور او مایري چلندونه کې یو مشترک باثبات افغانستان لپاره هڅې وکړي، عدالت ته کار وکړي، د واسطې فساد رشوت تباساتو په وسیله د ځینو کارونو کول چې په تېرو کې د حکومت نه د خلکو د فاصلې سبب شول، هغه کارونه ونه کړي نو دوی به ډېر دوامدار اوسي. دوی مغرضانه حرکات وکړي، عقدمندانه حرکات وکړي، د نورو په اوږو سپاره شي او په افغانستان کې د پرمختګ او آبادۍ لپاره کارونه کړي، نو طبعا د دوی د دوام لپاره به کومه زمینه مساعده نه شي، ولس به پرې خفه شي، ولس کوم
حکومت نه خفه شي، هغه نظام ډېر زر پر ځوان شي. ښاغلی ویسا، یو بل برخه پښتنې دا دي چې نړیواله ټولنه به اوس د طالبانو کړنې ګوري او وایي چې د همدغو طالبانو د همدغو کړنو په حساب ورسره چلند کوي، او که طالبان غواړي له دوی سره ډیپلوماتیک روابط وساتل شي نو پکار ده چې هغه شرایط چې نړیواله ټولنه غواړي، د بشري حقونو، د ښځو حقونو، همدارنګه د شل کلونو لاسته راوړنو خوندیتوب ته هڅې، په دغو موضوعګانو باندې نړیواله ټولنه ټینګار کوي. طالبان هم ویلي دي چې دا اوس د دوی لپاره یو ازمایشي دوره ده او سخت کار اوس پیل شوی دی. فکر کوي وبتوانیږي د دغو ټولو شرایطو سره سم مخ ته لاړ شي، څو وکولای شي نړیوال اعتبار هم خپل کړي، نړیوال مشروعیت هم وګټي، که څنګه؟
صاحب افغانستان اوس طالبانو لاس ته لوېدلی دی، ټولو خلکو هیلي هم دوی ته دي، او ټول خلک په دې خوشاله جګړه بس وه، بهرنیان ووت او نور به وژنه ختم سي او موږ به په خپله کار کوو. نن ټول مسؤلیت طالبانو ته راځي، کدري چیري او ډیپلوماسي څخه کار واخلي، د خلکو ټول حقوق ومني، بشري حقوق ومني، د خلکو غوښتنې ومني، همشلو حکومت جوړ کړي، او هغه ارزښت په دې کلونو کې یوویشت کاله کې پرمختګ راغلی وي، د ارزښتونو له لحاظه، د اقتصاد، زراعت او تعلیم په برخه کې، امانه کې نو زما په فکر سره به بیان ورسره مرسته وکړي. او موږ هیلم له بهرنیو هیوادونو څخه دا ده چې په تاریخ کې یو نظام، یو هیواد کې د بل هیواد نظامي حضور هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، مګر د هغوی هیوادونو بشري مرستې یو ډېر ښه نتیجه ورکوي. لکه مثال موږ د جاپان هیواد کو، جاپان د نړۍ هغه هیواد دی چې د افغانستان په هغو هیوادونو کې راځي چې د افغانستان سره ډېرې بشري مرستې کړې دي، مګر دلته هیڅ نظامي حضور نه درلودی. نو اوس هم دغه هیوادونه چې په ناټو کې راغلي وو او نور دي، دوی باید د افغانستان سره په همداره توګه بشري مرستې کړي، خصوصا تعلیمي سکتور، د نجونو تعلیم، بشري حقوق، د ښځو حقوق، د معلولو حقوق، د ټولو باید وساتل شي، په هغوی مرستې وشي. افغانستان چې یو زراعتي هیواد دی او ډېره برخه یې ځوانان جوړوي، د هغوی لپاره باید کار زمینه برابره شي. که طالبان چیرې غواړي افغانستان کی حکومت وکړي او افغانستان له ټولې نړۍ سره سیال واوسي، له ټولو سره ښه تجارتي، سیاسي، ډیپلوماتيکي اړیکې ولر، نو یوازینۍ لار ده چې دوی دغه بشري حقوق، د ښځو حقوق، تعلیم هر څه ومني، تر څو لکه په جمهوریت کې چې وو هغه چې خلکو شکایت درلودی یا نور جنجالونه وو، له هغوی مخه ونیسي، او هغه کارونه چې ولس یې غواړي، نړیوال یې غواړي، د هغوی د پرمختګ لپاره د ولس ګډه کار وکړي، تر څو پورې چې د نړیوالو باور، د ولس باور، د ځوانانو باور رامنځته شي، او موږ نور مخ ته ولاړ شو، او نور له دې 43 کلنې جګړې څخه خلاص شو، او د نړۍ سره یو سیال هیواد په توګه ژوند وکړو.
ډیره مننه کوم ښاغلی ویسا. البته اوس په تاسو ته یو د قبلم لنډ وخت درکو که ورستای پیغام مو ووایئ، ځکه چې لغه وروسته به بیا د امریکایانو د وتلو په ارتباط باندې ځانګړی راپور بیا تاسو ته خپور کړو چې اوریدونکي د معلوماتو په اړه خبر شي، او ښاغلی صافی ته به هم وروسته وخت ورکو چې خپل وروستی پیغام ووایي. مهرباني وکړئ ښاغلی ویسا.
سانیزاس ما پیغام و ټول ولست را دی چې افغانستان مفریدی لطالبان سره د خلکو سره خبرې وکړي و طالبانو ته مو پیغام همدا دی چې دا ولس کړېدلې دی دا ولس اورېدلې دی په کور کې کونډه شید یتیم لرو پر سر د لاس کې کی او ځوانانو ته خلکو ته کاروبار برابر کی هغه زموږ زراعت پروژې زموږ سړکونو د ښوونځیو د پوهنتونونو همدغه تجدیداره توګه دوام ورکړي د ټولو بشري حقوقو لپاره دي کار وکړي او له دغه ځوانانو څخه چې په دغه یو ښکاله کې زده کړې کړې دي پوهنتونونه ویل دي مستوي دي له دغه څخه دي پرای استفاده وکړي تر څو پورې چې موږ یو دغه ازادي چې دوی وایي موږ اخیستې ده همدغه ازادي وساتو او که چیرې هم دوی دغه وساتي نو دا به بیا هم موږ هغه جګړه کې روان یو بیا به موږ د نړۍ وروسته پاتې هیواد نو که دوی چیرې دا څه غواړي چې افغانستان د نړۍ په ښو هیوادو سی یوازینی زموږ پیغام دا دی چې دوی د ټول ارزښتونو ته درناوی وکړي او نور د خلکو پر سر لاس تیر کړي او په دې نوم باندې نه زورول کېږي چې د تیر حکومت یا د پلانکي حکومت غړی او ټول د برخه ورکړي چې څو په ګډه سره یو مشترک حکومت جوړ شي او ټول افغانستان د وداس لپاره کار وکړي.
مننه کوم د تاسو له ګډونه په دې پروګرام کې او له خبرو مو ښاغلی صافی تاسو ته وخت درکو کوم لاند پیغام راته وای او اوریدونکو به مو اوري.
زما پیغام خو ان شاء الله د سولې پیغام دی او دا دی چې سولې رامنځته شو په طالبانو غږ کوي چې زر تر زره منظم شي تر څو نورې ډلې خپل فعالیت شروع نکړي چې په هغه صورت کې به دوی تم سخت وي. نړۍ سره ډیپلوماسیکي اړیکې د افغانانو په خیر دي. معدن، زراعت، تعلیم، پوځ او نورې برخې دي زر تر زره فعالې چې د افغانستان په منځ کې یا د افغانستان په پرمختګ کې خلا واقع نشي. دا دې پورې اړه لري چې څنګه دوی کولای شي شپه ورځ کار وکړي تر څو افغانستان جوړ شي، په افغان داخلي کډرونو حساب وکړي، د رټلو د توقدې او د نیوکو او کنایو له پالیسۍ نه باید کار وانخیستل شي. ټول ورونه قومونه چې په افغانستان کې ژوند کوي ټولو ته دوی د نفوس په اندازه حق ورکړي چې تر څو آزاد او پرمختللی افغانستان ولري.
ډیر زیاته مننه کوم د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو د تاسو نام مننه کوم چې په دغه پروګرام کې متردید ما پوري برخه واخسته ګډون مر سره وکړو. اوس به یو مفصل راپور تاسو ته وجو راوړم چې د امریکا د شلکلن پوځي حضور د پات رسیدو په مناسبت دی. بیګا د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانای مشر جنرال کینیت فرانک مکنزی دا اعلان وکړ چې له افغانستان د خلکو د رايستلو د بهیر ماموریت همدارنګه نږدې شل کلن پوځي حضور د سی اولس امریکایي الوتکې د ورستي پرواز سره پای ته ورسید. په دې اړه مې مفصل راپور جوړ کړی تاسو اوریدو ته راوړم. هیله ده تر پای واوري.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادېږي پای ته ورسو. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې مشر جنرال کینیت فرانک مکنزی د اگست په 13مه د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan.
وړم له افغانستان زموږ دراوتلو او د امریکایي اتباو دریم هیوادونو وګړو او افغانانو درایستلو لپاره زموږ د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړم. ورسته سی ولس الوتکه د اگست درشمه د امریکا په وخت ماسپخین په دریو بجو او 9 دقیقو د حامد کرزی لنړیوال هوایي دګر والوته. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د ورستي الوتکې د وټلو اعلان او د خوشحالي پیغامونه خبره کړي. مجاهد په خپل ټوټر ولیکل د شپې په 12 بجو ورستي امریکایي عسكر د کابل له هوایي دګر وټل. له کابل د امریکا د ورستي پوځي الوتکې په جګېدو چې په ځای وخت شپې شاوخوا 12 کې دي په خواله رسنه یو غنی ویډیو غانی لاس پلاس شوی چې ګواکې طالب وسلوالو د خوخی دزی کړی. مجاهد په خپل ټوټر ولیکل په کابل ښار کې د ډزو غغونه د خوشحالي دي خو طالبان یې د کابو کولو په حال کې دي. امریکا بیا دا پوځي ماموریت د یو خاص هدف لپاره پیل او د جنرال فرانک مکنزی په خبره سرته ورساو.
both the end of the military component
د نن شپه راوتل هم د خلکو درایستلو د بهیر د پوځي ماموریت ختم او هم د نګدي شلو کلونو د ماموریت پای ته رسیدل په ډاګه کوي. چې په افغانستان کې د دوه لومړي کال د سپتمبر لی ولسمې لګورسته پیل شو. دا ماموریت چې د القاعده مشر اسامه بن لادن او نور ګڼ ملګري په کلمینځ یوړل شو ارزان پرې نه ووت. د دوه لرو 401 شپې امریکایي عسکرو او ملکانو په وجل کېدو او د سبان د شلو زرو د ټپې کېدو په بیا تمام شو. بدبختانه په دې شمیر کې د امریکا د یار لسغه پوځیان هم شامل دي چې تیر اونۍ د یو داعش انتحاري بریدګر په برید کې وژل شول. تیر نږدې شل کاله چې افغانستان په جګړو کې څومره کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس څو ورځې مخکې په دې اړه باندې ځینې جزئیات خپاره کړل. له هغې ډلې لکه څنګه چې جنرال فرانک مکینزي ویلي دي، 2416 امریکایي عسکر وژل شوي دي. همدارنګه د 3846 امریکایي قراردادیانو د وژل کېدو تایید شوی دی. په دې ډله کې د افغان پوځ او پولیسو 6700 غړي، همدارنګه د ناټو او ائتلافي ځواکونو 1144 غړي شامل دي. شاوخوا 8500 افغان ملکان هم په تیرو شلو کلونو کې وژل شوي دي. د طالبانو او نورو مخالفو جنګیالیو په ډله کې بیا څه باندې 15000 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 4500 بشر پالي او مرستندوی او همدارنګه دوه بیا خبریالان هم په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي. ښاغلی مکینزي بیا ډاډ ورکړ د هغو کسانو د رایستلو لپاره به ډیپلوماتان فعاله پاتې وي چې غوښتنلیکونه یې ورکړي دي. په ټوله کې امریکا او نورو ائتلافي ځواکونو وروسته له هغه له افغانستان د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو چټک بهیر پیل کړ چې کابل د طالبانو لاسته ولوید. امریکا او ائتلاف له 1,30,000 زیات کسان په شاوخوا 2 اونیو کې له افغانستانه وایستل. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي د خلکو د رایستلو د بهیر وروستي جزئیات هم شریک کړل، خو ویل ښایي شمیر راتلونکي
Since August the 14th, over an 18-day period.
د اگست له 14مې د امریکا پوځي الوتکو څخه باندې 9000 ملکان د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر راوېستل. په دې کې 6000 امریکایان هم شامل دي او څخه باندې 3000 نورې افغانان او د دروي مو هیوادونو اتباع دي. په ټوله کې به امریکا او د ائتلاف الوتکو په ګډه 1,30,000 ملکان راوېستل.
Combined to evacuate more than 123,000 civilians.
امریکا داسې وخت له افغانستان ووتل چې طالبان له پنځیر پرته په ټول افغانستان واکمن دي. شل کاله د مخه د امریکا پر رهبرۍ ائتلافي کونو په اصل کې د القاعده د ځپلو لپاره افغانستان ته ورغلل، خو د طالبانو رژیم هم ړنګ کړ. د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ موقته انتقالي او ورپسې رسمي ولسمشرۍ دوره پیل شو او تر هغه نږدې 4 کاله وروسته واک د انتخاباتو له لارې محمد اشرف غني ته انتقال شو. ښاغلي غني تر نږدې 8 کالو ولسمشرۍ بالاخره د اگست په 15مه د طالبانو لاس د کابل تر لویدو وروسته افغانستان پریښود او اوس د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابو زبی کې ده.
زما کور پتا جنت دے ما د پار پرخت اے زما کور پتا جنت دے ما د پار پرخت اے ژوند لتا نئی عبادت دے تد ژوند غرچی نئی تد ژوند غرچی نئی مور خوکی مور ماچی ہوئی نے تکلیف کے ستا زڑ گئے سمرہ